د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزای مخته وړي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي دي چې تر هغو په سیمه کې امنیت نشي راتلی چې افغانستان باثباته نشي، خو په ورته وخت کې پر افغان حکومت انتقاد کړی دی. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پیښور کې د پرونی حملې په خبرګون ویلي چې هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډي هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره به پولیتي اداره کې اصلاحات راشي. او پیښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوالو طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 340 تنو ته رسېدلی دی. خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې وکړي چې ګواکې په پیښور کې پر پوځیانو پرونۍ حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې وي. هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان له خاورې نه د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخلي. پاکستانی پوځ ویلي چې په پیښور کې د هوایي ځواکونو په یوې اډې باندې په هغه حمله کې چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې وه، 26 پوځیان، 4 ملکیان او 14 برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راشي. د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې پرون د پکتیکا له چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې پر مهال په یو ویډیویي کانفرنس کې وکړې. اعلامیه وایي ولسمشر اول د پکتیکا د امنیتي مسؤلینو راپور واورید، وروسته د دې ولایت د وضعیت د ښه والي لپاره په ولایتي اداره کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې دا به څه ډول اصلاحات یو کله به پیلېږي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو له حضور پاکې شوې. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور چې دغه پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البرز سیمه کې روان دي. د دوی په خبره چاربولک، شولګره، زاریا او کشندې هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو له موجودیت تصفیه شوي دي. د بلخ د امنیې قوماندانۍ ویاند کریم درانی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د پوځ هوایي ځواک له فضا دښمن په نښه کړي چې د دوی څو غړي وژلې او څو موټرونه ورویجاړ کړي دي. تر دې مخکې هم د بلخ ولایت په څو ولسوالۍ کې پوځي عملیات شوي وو. په هرات کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د سلورو کارکونکو د وژنې په تور سلور وسلوال طالبان نیول شوې دي. دغه سلور کارکونکي د دې ولایت په گزارې ولسوالۍ کې تر تختونې وروسته وژل شوې دي. د هرات د والی ویان احسان الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې دغه کارکونکو د وژنې په تور سلور وسلوال طالبان نیول شوې او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. چارواکي وایي دغه کسان تیرونه یې تختول شوي او اختطاف کونکو د هر سړي پر سر د هغه کورنۍ د 1.5 لک افغانۍ غوښتنه کړې وه. او د هم په کابل کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو د سعودي ریال 14 افغانۍ 15 تیا پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 15 پوله. بیا هم خراغلی. پیښور ته څیرمه د پاکستان د هوایی ځواکونو پر یوه اډه د وسلوالو طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 340 تنو ته ورسید چې په دې کې 26 کسان د پاکستان د هوایی ځواکونو دي، 14 برید کوونکي او 4 هم ملکیان دي. په بډا بیر کې پرونی برید د پاکستان په تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو د وسلوالو طالبانو تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. د دې حملې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی دی. نه ده معلومه چې په دغې حمله کې څو تنو وسلوالو لاس درلود او څو تنه یې په تیښته بریالي شوي دي. ورته نږدې تر دې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې سخت دریزې وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي ویلا نه پوهیږي چې دا د امریکا بې پیلوټ الوتکه وه که برید د پاکستان د خپلې بې پیلوټ الوتکې لخوا شوی دی. د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سپاندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د روسیې لخوا په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې کړکېچ پیدا کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو آشتن کارتر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقو خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکېچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لیرې وساتل شي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د یوکراین د کریمیا د الحاق او د یوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له ماسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې شوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو، د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هممهاله هوایي جنګي ماموریتونو امکانات زیات کړي دي. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریې ته جنگي جټ الوتکې لیږلې دي. دوی دا په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور د زیاتېدو د پلان یو برخه ګڼي. د مسلې په واشنگتن کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د موسکو د مستقیم لاسوهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. چارواکو پرون رویټرز اژانس او وال سټریټ جورنال ورسپانې ته وویل چې روسیې لږ تر لږه څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د سوریې د لادقیه هوایي اډې ته چې د مدیترانې سواحلو ته نږدې پرته ده لیږلې دي. دا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مهم مرکز ګڼل کېږي. په نورو راپورونو کې ویل شوي چې روسیې په تېرو ساعتونو کې لږ تر لږه څلور بریدګري او ځینې ترانسپورتي څرخي الوتکې دغې هوایي اډې ته رسولې دي. دغه راز په وروستیو ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو ځینې جنگي کښتۍ هم له بالکان سمندر نه لیدل شوي چې د مدیترانې سمندر خواته روانې وي. او د ناټو سرمنشي یانس ستونتلبرګ په روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکراین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکراین پر کړکېچ خبرې وکړي. ناټو وایي چې ستونتلبرګ به د سپتمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیف ته لاړ شي او د یوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو، صدراعظم ارسینی یاتسینوک او د پارلمان له رئیس سره وویني. د ناټو سرمنشي به همداراز د یوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي او یوکراین د لویدیز نږدې ملاتړی دی. خود ناټو د 28 غړو هیوادونو په ډله کې نه دی شامل. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په واورې چې د پاکستان پوځ تور پورې کړ چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر یوې اډې تېره ورځ برید په افغانستان کې پلان شوی و. دا موضوع مې د پاکستان لپاره د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی سره شریکه کړه. د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکو د دواړو لوریو پر تجارتي اړیکو څه اغېز کړی؟ د سوداګرۍ او صنایعو د خولې مرستیال خان جان علي کوزای وایي
د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړو طرف ته سکتوري خصوصي متاثره کړی دی.
په دې خبرونه کې به همدار از واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په لنډ راتلونکي کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي.
زه هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
بل لور ته په کندهار کې د سولې عالي شورا هیله لري چې هغه طالبان چې له ملا اختر محمد منصور سره نه یو ځای کیږي هغه بل افغان دولت سره یو ځای شي.
ان شاء الله امید لرو چې هغه ډلې چې دغه سره نه یو ځای کیږي ممکن په دې کې ډیری راشي د سولې پروسې سره یو ځای.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د زیژون پر مهال د عملیاتو په اړه د متخصص ډاکټرې څرګندونې اوریدل شي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې هیواد او سیمه تر هغه نشي خوندي کېدای چې په افغانستان کې امنیت نه وي ټینګ شوی. خواجه آصف د پاکستان جیو تلویزیون ته وویل چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان دشمنان په نقشه کړل خو افغانستان په دې برخه کې خپل نیت نه دی څرګند کړی. خواجه آصف وروسته تر دې د خبرې وکړې چې پېښور ته څیرمه په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر اډې د طالبانو په برید کې د هوایي ځواک 26 تنه ووشل شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجوه تیر ماښام رسنیو ته وویل چې د دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او برید کوونکي له افغانستان راغلي وو. د خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ د ویان د څرګندونو جزئیات له پېښوره د زبې شفق پر راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې د ډلهیز وسلوال برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او همداراز ادعا کوي چې دغه برید لپاره بریدګر له افغانستان راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو په ګډون 30 کسان ووژل شول. د پوځي چارواکو په وینا د دغه برید په وژل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک 26 غړي، 4 اولسي وګړي او 13 بریدګر شامل دي. د چارواکو په خبره وسلوالو برید کوونکو عسکري یونیفارم اغوستي او په دوو ډلو کې د پوځیانو د اوسېدو ځای ته ننوتي و چې هلته یوې ډلې پر جمعه برید کړی او 14 تنه یې پکې وژلي و. له بلې خوا د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسم باجوا د جمعې پر ورځ نو وخت په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې پر پوځي اډې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او زیاته کړه چې د برید پر مهال برید کړل افغانستان کنټرول دی.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دغه خلک له افغانستان راغلي ول، د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شو او له همدې هیواد عملی او کنټرول یې ده. دا چې د دې تر شا نور څه محرکات او ریښې دي په دې اړه استخباراتي ادارو کار روان کړی. نو زه اوس مهال په دې اړه څه نه وایم، خو د نورو تفصیلاتو ترلاسه کولو وروسته به تاسو سره ضرور شریک کړم. باجوه همداراز زیاته کړه دا برید د پاکستانی طالبانو هغه ډلې کړی چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي. خو د دې تر څنګ دا هم وویل، موږ هیله لرو چې په افغانستان کې دې پریت پلانې دل باندې مانا ونه لري چې ګنې په دې کې باندې د هیواد دولت یا کومه تاریخ کې لوي. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دغه حملې د پلانې دوی دای سرسری نه، بلکې د کره معلوماتو او د ترهګرو د ټلیفون د ثبتولو پر بنسټ کړی ده. د وسلوال لخوا په پیښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پیښور کې پر پوځي خونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي. په پیښور کې د هوایي ځواک پر کم دا برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربې ضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پراخو بریاوو ادا کوي. د پاکستانی پوځ وایي د طالبانو دا برید دغه عملیاتو غبرګون بالغ ټینګار وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو تر ځپلو پورې به دا عملیات دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او نورو سیاسي او پوځي مشرانو په پیښور کې د هوایي ځواک پر کم د طالبانو برید غندلی او په خبره یې چې دا ډول بریدونه یې حوصلې ټیټولی نه شي، بلکې د وروستي تروریست او تروریزم تر ختمېدا به پوځي عملیات دوام ولري.
د پاکستان د پوځ ویاند وایي چې په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر پوځي مرکز د تیرې ورځې برید په افغانستان کې پلان شوی و، او د دغه هیواد دفاع وزیر وایي چې افغانستان باید پاکستانی طالبان په خپله خاوره کې وځپي. پاکستان څنګه په افغانستان دغه ډول انتقادونه کوي؟ حال دا چې د افغانستان حکومت د پاکستانی پوځي چارواکو تر څرګندونو وروسته وویل چې هیڅکله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په بل هیواد کې څوک حمله وکړي. دغه چې پاکستان څنګه دغه ډول انتقادونه کوي، دا پوښتنه مې د خپرونې تر پیلېدو لږ مخکې د پاکستان لپاره له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدي څخه وکړه چې د پاکستان په اړه یو کتاب هم تالیف کړی دی.
پاکستان طالبان پاکستانی دا مسئولیت منلی دی، دا مسئولیت منلی، اما پاکستانیان غواړي چې نو آواز یې اوچت کړو چې د دې لپاره چې دغه کار ګویا افغانستان کړی. هدف دا ده چې کوم شورای امنیت ملل متحد په نوې هفته کې شروع کیږي، او که نوې هفته کې شروع کیږي او افغانستان غواړي چې د پاکستان له لاسه شکایت وکړي، یعنی پاکستانیان غواړي چې یو بل پارلمنت جوړ کړي شورای امنیت یا موږ مظلومی افغانستان په موږ باندې حمله کړی یا پلان کړی، دا یو کوتاله د افغانستان په ضد کې.
سیدی صاحب، د پاکستان دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د بډبیر برید ډیر منظم پلان شوی و. فکر کوي چې د طالبانو په څیر کسان داسې حمله پلانولی شي که له دوی سره له بهره مرسته ونه شي؟
خو معلوم ده چې پاکستانی طالبان چل کړي دي، هغوی د بحرینی سره، د القاعدې سره، د داعش سره، د نورو ډلو سره ارتباطات لري. یعنی داسې حمله یوازې دین نه ده، په خام په راولپنډي کې مو اعلان هغوی چې حمله سو، په خام په پېښور کې هم حمله، دا اوس دا اول حمله نه ده.
د پاکستان دفاع وزیر د بډبیر تر حمله وروسته جیو تلویزیون ته وویل سي پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان دشمنان په نقشه کړی دي، خو افغانستان په دې برخه کې ورته اقدام نه دی کړی. آیا ستاسو په نظر دغه څرګندونې هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لپاره دي؟
پاکستانیان دا خبره هر وخت زه به مسؤولانه وایم چې دغه حمله طالبان پاکستاني کړی، اما هدف سیاسي دا چې له وخت سره تماس ونیول، بیا ته جمهوري مانا شورای امنیت له ما سره تماس ونیول، په دې ډول کوم طالبان پاکستاني دا مسؤلیت نه لري باندې دی. هدف څه شو؟ هدف دا ده، هدف دا ده چې شورای امنیت په خپل سوال ځواب ځایي کې د دې لپاره چې افغانستان څخه متهم شي پاکستانیان دا ترامه دا سلاړو جوړ کړي. اصلا افغانستان څخه راځي لري، اصلا د افغانستان استخباراتي ادارې د پولیس جوړو
سیدی صاحب تشکر.
آزادی راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیلې بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړ مورس د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وشي پیل شي. سالم محمد صالح راپورټ لري.
د سولې عالي شورا یو غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزی هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډېر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سہولت کار کردار جاری وساتي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکې وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړ مورس په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پرته له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وشي پیل شي. بل لور ته د کندهار د سولې شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره دوی له هغو طالبانو سره تماس نیولی چې د طالبانو د تحریک د مشرق پر سر له اختلافاتو وروسته له دغې ډلې څخه جلا شوي دي. محمد صادق رشتینی له کندهار راپور لري.
وروسته تر دې چې طالبان وویل د ملا محمد عمر کورنۍ د اختر محمد منصور سره د طالبانو د مشر په توګه بیعت کړي، خو د دغه ډلې یو مشهور قومندان منصور دادالله ازادي راډیو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې د یو ملګري اختر محمد منصور د تحریک ته مشر په توګه نه مني. منصور دادالله دغه راز له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو اوازې هم رد کړي او ویلي چې له دغه ډلې سره خواخوږي د یو ځای کېدو په معنا نه ده. په عیني وخت کې د کندهار د سولې شورا وایي چې د هغه وسلوالو سره په سیمه ییزه کچه تماسونه نیول سوي چې د تحریک د مشرۍ پر سر له اختلافاتو وروسته له دغه ډلې جلاسیوي. د کندهار د سولې شورا مشر عطا محمد احمدي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دغه تماسونه امیدوار کوونکي دي او دوی هیله لري چې یو شمېر مهم کسان به د سولې د بهیر سره یو ځای شي.
ډېر ښه چانس دی د دې لپاره هم زموږ لپاره هم. موږ په دغه عقل خپل روابط او خپل څېړنې او خپل تماسونه زیات کړي دي. تماسونه مو ډېر اوچته کړي دي په دغه عقل چې خلک چرا سولې ته او دا د دې لپاره یو ښه موقع هم ده او زموږ لپاره هم موږ باید کار وکړو د دا لپاره موږ اقدامات کړي دي په دې کار اخته یو انشاءالله امید لرو چې دغه ډلې چې دغه سره نه ده کېږي ممکن په دې کې ډیری راشي د سولې پروسه سره یو ځای
د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو د مخامخ خبرو لومړی پړاو سو میاشت مخکې د پاکستان په منځګړیتوب تر سره سو خو داسې ویل کېږي چې د ملا محمد عمر د مارک تر خبرېدو وروسته د دغه خبرو دوهم پړاو وځنډېدی
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي دا عملیات د سرپل، جوزجان او بلخ ولایت د امنیتي ارګانونو په همغږي روان دي چې مشي د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور کوي. مجیب رحمان حبیب زی له مزار شریف راپور لري.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې ولایت په څه باندې 15 نامنو ولسوالیو کې د دولت مخالف وسلوالو د ځپلو په مقصد یو لړ پوځي عملیات پیل کړي دي. ښاغلی نور چې په خپل د یاد عملیاتو مشري کوي تر دمه یې د بلخ ولایت 15 نامنو ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکي کړي دي. د عطا محمد نور ویان منیر احمد فرهاد وایي چې همدغه اوس مهال ښاغلی نور د بلخ ولایت په البرز سیمه کې د مخالفینو پر وړاندې پوځي عملیات پر مخ بیايي. هغه زیاته کړه چې تر دمه د یاد عملیاتو په ترڅ کې د چهاربولک، شولګرې، کشندې او زاري ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکې شوې دي. لکه چې د عملیات د بلخ ولایت په نامنو سیمو کې پیل شوي او مشرۍ یې ښاغلی نور لري، د دې عملیاتو په ترڅ کې د شولګرې، چهاربولک، کشندې، زاري ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې شوې دي. په همدې حال کې د بلخ امنی قماندانۍ ویان شیرجان دورانی وایي چې یاد عملیات د بلخ په نامنو سیمو کې د جوزجان، سرپل او بلخ ولایت د امنیتي ارګانونو په همغږۍ پیل شوې دي چې تر دمه یې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دورانی وایي چې تېره ورځ د 209 شین قول اردو د هوایي ځواک د حملو په نتیجه کې څه کم لس تنو مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د 209 شین قول اردو د هوایي ځواک د حملو په ترڅ کې چې د بلخ په اربور سیمه کې ترسره کړې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. په داسې حال کې د بلخ سرپرست والی د دې ولایت په نامنو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي دي چې څو موده وړاندې هم ښاغلي نور په همدې سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي ول. هغه وخت وروسته له عملیاتو پر ښاغلي نور تور پورې شو چې نوموړي په یادو سیمو کې د پوځي عملیاتو په پلمه خپلو ملیشو ته وسلې ویشلې.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. خانجان علي کوزی وایي چې په افغانستان کې وروستیو بریدونو او د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدل سبب شوي چې افغانان پاکستاني اجناس وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه واردات لږ کړي. خانجان علي کوزی دا خبره له عصمت څاروان سره د مرکې په سر کې وکړه.
متاسفانه چې دغه اخرنی حوادث سیاسي پیښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې دا سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباه او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا دا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې راحیا شو چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. پرزن په 2014 کې زمونږ تجارت تقریبا 19 میلیارد د شاوخوا ته رسېده. پروس کال دا 9 میلیارد ته راورسېده په عمومي کې او شته کال شاید تر شپږو زیات نه شي. نو په مجموع کې زمونږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټېږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړه طرف ته سکتوري خصوصي متاثره کړی دی. د مختهم سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی، والته هم د سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت کم شوی دی، اما په مجموع کې داسې نه ده شوی چې مکمله دې لاره بندوي او مکمله دې تجارتي روابط قطع شوي.
پاکستان ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې هم کموالی راغلی دی؟
هو، بدون د شکه چې پاکستان سره هم زموږ تجارت صادرات کم شوي دي. دوی یو څه ټیکس هم چې کړی دی او څه ممانعتونه هم کوي زموږ د واردات صادراتو په مقابل کې، واقع ته زمونږ هم صادرات کم شوي دي. مونږ هم په مجموع کې دې ته پیشبینو، نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زمونږ محدوده شوې ده، 40% استفاده کوو. نور د شمال نه او د چابهار او د بندر عباس د لارې نه مونږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په ښارونو کې کوم مشکل نشته دی د تولیدي لحاظ نه، اوس فیلم مونږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه مونږ دا دوه میاشتې درې میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات مونږ شمال د حاکمی او د حیرتان او تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو، د چین سره زمونږ ټول مناسبات. اما په مجموع کې د پاکستان سره زمونږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی، یعنې مونږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې ښه دی او ارزان هم تمامي کې د خلکو دپاره هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کړکېچونه را پیدا کېږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
خان جان علی کوزی وویل چې له پاکستان افغانستان ته واردات کم شوي دي. د خوست په ګلان کم کې یو شمیر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله لږ سوي دي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بیعدالتیو ادعا کوي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست د ګلان په کیمیا پنډغالي کې چې دا مهال پکې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي، یو شمېر آزادۍ راډیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي او د مرستو په ویش کې هم له پیژندګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول
کېږي.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دغه وا چې مخکې خو وا هر څه وي، ځکه چې کمبالې ورکول لري ورکول وش خوري نه وا، لکن نیس نن سبو چا گزاره نه پوش داسه کیر نه دا چې څلور پنځه بچی نش پیژشتان.
یو بل تر وزیرستان جنکی ګډوال ته د مرستو په ویش کې د بیا عدالتۍ خبره کوي.
زه ډانډه کلی دردنای اصل دین مینو هم دای سوي شو په خدای قسم چې داس کونډه یتیم لره چې په ټاټ شه پرتای او داس لره مالک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی او داس خلک پرته دی په دیخ کې هم شوی زپه دراو. زنه مې د خدای وسوتی چې یو ورځ مې سکنه پرېږدي چې په خدای قسم کا حق به تر رسیدلای.
د عبدالله په نوم د بنو یو تن اوسیدونکی له رسنیو غواړي چې کډوالو سره د مرستو د کمولو په اړه د دوی اندېښنه او غوښتنه افغان حکومت او نړیوالو ته ورسوي.
ټول د حکومت نه و خاص کړ د افغانستان د عوامو نه خو به انتهایی خشولي تاسو دا اوس دی ته ورسوي چې بای د دې استری مخ شا خوښوي اس مې د لشکي سختي پر ټیټکړي دو تکلیف پر کوي یا پراشن شه.
د خوځ مهاجرینو چار ریاست یو تن مسول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزې مني.
ام دا اوس موږ د یونیسیار د مسولینو سره په جریان کې یو. هغه د بایومټریک رجستریشن لري، ان شاء الله پر اتلون کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوی دي د موادو د مسایدتونو د ترلاسه کولو په منزور باندې په خپل ماین وخت باندې سروې شي او دا ستونزه به لیوې مخې ورکه شي.
مدني فعال یوسف انتظار وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نړیوالې ادارې دنده لري تر څو هغه حقوق او امتیازات چې په نړیواله کچه بې ځایه شوو کورنیو او کډوالو ته ورکول کېږي په خوست کې میشتو متاثرینو ته هم برابر کړي.
په ځانګړي ډول د خوست ځایي ادارې دا دنده او مسؤلیت ده چې نړیوالو کمیسیونونو ته په پام سره همدارنګه خپله اخلاقي وجیبه وبلي تر څو هغه مهاجر چې تر ځای پر ځای شوي دي په اقتصادي لحاظ دوی سره مرسته او کمک وکړي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو تر څنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانیو بې ځایه شوو سره د میلمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرستې وکړي.
چون موږ ولمنه دي، پښتونه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپلو خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی لوسه د امکان تر حده دا باید ونزوو، دې سره باید کمک وکړو.
یاد دی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوه نیم لکه کډوال په خوست کې میشت دي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
آزادی رادیو لوونه ترو.
د سهار لو د ماشام تر وبجو پورې ازادي رادیو خبریشي او د ماشام لو د سهار تر وپورې بیا په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي آشنا رادیو اوریدلی شئ. که مو چیرته له ادبیاتو او اقتصاد سره دلچسپي وي نو نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو بحث کوو او د دې پروګرام یو ساعت هم د ماشومانو ادبیاتو ته ځانګړی شوی دی. وخت د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې چې په پېښور کې پرونۍ حملې د افغانستان په خاوره کې طرح شوې وایي چې هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راولي. د بلخ ولایت پنځه ولسوالۍ چاربولک، شولګره، زاریا او کشنده د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکې شوي دي. په هرات ولایت کې د اتصالات مخابراتي شرکت د څلورو کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوي دي. پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوالو طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر درې څلوېښتو ته رسېدلی. په دې کې شپږویشت کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، دیارلس حمله کوونکي او څلور هم ملکیان دي. د روسیې او امریکا د دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې په شخړې بحث وکړ. او د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته لاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکېچ خبرې وکړي.
کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې څخه د افغانانو هیلو او د اوسنی حکومت د کمزوریو په اړه راولاړو شو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون د افغانستان لپاره یو فرصت دی. په سر مقاله کې راغلي چې د داعش حضور په افغانستان کې یو ګواښ دی او د حکومت استازو ته پکار ده چې په دې اړه د مبارزې لپاره سیمه ایزه او نړیواله همکاري راجلب کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي که نړیواله ټولنه له افغانستان سره د داعش په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي، افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي او ګواښ به یې ټولې نړۍ ته متوجه شي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي هیله ده چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې څخه ډک لاس هیواد ته راستون شي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو دغه اویایمې غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې عبدالله عبدالله به د غونډې له ګډونوالو سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي ستونزو او دغه راز له دې هیواد د ځوانانو د غیر قانوني مسافرتونو په اړه هم خبرې وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې په دې وروستیو کې د حکومت د برخلیک په اړه اوازې زیاتې شوې دي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې ورځو کې د ولسمشر د ناروغۍ او د موقت حکومت د رامنځته کېدو اوازې ګرمې دي، خو ارګ تر اوسه د ولسمشر د روغتیا په اړه خلکو ته ډاډ نه دی ورکړی. د سرمقالې لیکوال ویلي دي چې دغه ډول اوازې خپله هغه سیاستوال خپروي چې ارګ ته نږدې دي او خلکو ته د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې عجیبه ده، غل او د کور څښتن دواړه شکایت کوي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت د انتخاباتو د اصلاح لپاره یو کمیسیون جوړ کړ، خو د انتخاباتو کمیسیونونه دا کمیسیون غیر قانوني بولي. د ورځپاڼې په باور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر ویلي که کمیشنران له دندو لرې شي د درغلیو په اړه به ډیر زیان ولسمشر غنی وګالي.
د اټومي امنیت یو شمیر کارپوهانو له ملګرو ملتو او د نړۍ له پیاوړو هیوادو غوښتي چې له ایران سره د شوې اټومي موافقې جزئیات په ډاګه کړي. دا کارپوهان وایي دا باید معلومه شي چې د ایران پوځي تاسیسات څرنګه وپلټل شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
د اټومي امنیت کارپوهان وایي کله ایران سره د نړیوالو قوتونو د موافقې جزئیات په ډاګه نشي نو دا به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې اعتبار زیانمن کړي، خو ملګري ملتونه، متحده ایالات او ځینې کارپوهان بیا دا نظر ردوي. رویټرز خبري اژانس وایي د دې لپاره چې ښکاره شي چې آیا ایران په تیر وخت کې په پرچین پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو اړوند فعالیتونه کړي او کنه، د دې تاسیساتو پلټنه اړینه ده. په واشنگټن کې د ساينس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ مشر ډیوډ اولبرایت رویټرز خبري اژانس ته ویلي له ایران سره د اټومي موافقه جزئیات باید په ډاګه شي، کنه نو دا به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اعتبار ته ضربه ورسوي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي چې له ایران سره د موافقې مخالفت کوي 13 میاشتې رپورت ترلاسه کړ چې ایران به د پرچین په پوځي تاسیساتو کې د خپل پلټون کوله لارې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران حکومت ویل دي چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورنکړي چې له پرچین پوځي تاسیساتو کتنه وکړي. خو یو شمېر ډیپلوماټان چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې له جزئیاتو خبر دی وایي کچیرته له پرچین څخه د نمونو د اخیستلو پر مهال له ایرانیانو سره نړیوال پلټون کې حاضر نه وي، نو په همدې تاسیساتو کې به موجود وي او دا پروسه به د ویډیوي کمرو له لارې څاري. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د شوې موافقې له مخې پر تهران به تر هغې پورې بندیزونه لرې نه شي چې تر څو د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پوځي فعالیت په اړه ټولې اساسي پوښتنې ځواب شوې نه وي. د ایران له پرچین پوځي اډې څخه د نړیوالو پلټونکو د کتنې موضوع د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ترسره شو اټومي خبرو کې یو له حساسو مسئلو و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د زیږون پر مهال د عملیاتونو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړي. یو نړیواله مسله بیا هم راخلو. کوریشیا ویلي دی چې له سربیا سره تر ډیره بریده خپل پوله تړلې ده تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه هیواد نورو هیوادونو ته له تلونکو اتو لارو څخه وتړلې دي. بل لور ته بیا هنګری همداراز ویلی دی چې له رومانیا سره به پر خپله پوله اغزن دیوال وګرځوي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د اروپای اتحادیې غړي هیواد کروشیا چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د سیل مرکز ګرځېدلی دی، له سربیا سره تر ډیره حده خپل سرحد تړلی دی. سربیا چې د اروپای اتحادیې غړی نه دی، ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې لویدیځې اروپا ته ولاړ سي. په همدې حال کې هنګری له کروشیا سره پر پوله او جنوبي سرحد اغزن دیوال جوړول پیل کړل او سلووینیا بیا له کروشیا سره پر پوله اورګاډي او ترافیک ودرول. د کروشیا د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې له سربیا سره نښلوونکي له اتو څخه اوه سرکونه تړلې دي تر څو له مخکې راغلي د زرګونو پناه غوښتونکو سیلونو ته پام وکړي. د وزارت په وینا د کرویشیا پوست ویل سوي چې په تیرو دوو ورځو کې دغه هیواد ته د دننه سوي 14,000 پناه غوښتونکو په خطر تیار اوسي. بلګراد د کرویشیا پر دې اقدام اعتراض کړی ځکه په فکر یې زرګونه پناه غوښتونکي شایي په سربیا کې بند پاتې سي. خو د هنګری رسنیو پرون خبر ورکړ چې پناه غوښتونکي له کرویشیا څخه هنګری ته اوښتي او له سربیا سره پر پوله یې د هنګری له اغزن دیوال څخه ډډه کړې ده. د هنګری د بهرنی چارو وزیر پیټر سیجاتور پرون په بوداپست کې په یو خبري غونډه کې وویل هنګری تر اتنیمو میاشتو پورې د هغه څه په پرتله چې په کرویشیا کې روان دي ډېر مقاومت وکړ. د کرویشیا سیستم چې پناه غوښتونکو ته پاملرنه وکړي په یو ورځ کې سقوط وکړ. د کرویشیا حکومت اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره مهمات او اسانتیاوې ختم شوې او حالاتو ته په کتو سره دا څرګنده ده چې د کرویشیا چارواکو په بشپړه توګه کنټرول له لاسه ورکړی. پر هغه پروسه یې کنټرول له لاسه ورکړی چې په کرویشیا کې روانه ده. هنګری همداراز په پام کې لري چې له رومانیا سره پر خپله پوله اغزن دیوال جوړ کړي. سلووینیا چې له نورو لارو وروسته جرمنی او آسترییا ته د تلو بله لاره ده هم پرون اعلان وکړ چې له کرویشیا څخه له پناه غوښتونکو ډک اورګاډي یې درولي او شاوخوا یو نیم سل پناه غوښتونکي به بیرته زګریب ته ولیږي ځکه چې د پرمختلو لپاره یې نور ضروري اسناد نه درلودل. د سلووینیا صدر اعظم میرو سیرار ویلي چې هیواد به یې خلکو ته د شنګن سیمې له قوانینو سره سم د آزاد سفر اجازه ورکوي. سلووینیا بل پناه غوښتونکو څخه درخواستونه ټولوي خو نورو هیوادونو ته د دوی د اوښتو لپاره به د لارې په توګه د کارېدو اجازه نه ورکوي. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران په اړه څه پرېکړه وکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
countries. لاوروپا تر امریکا
لغه اکشن
کوي. یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیا سر صاحب سے کی
کہ مواشت میں گبش میرا.
لا آسیا تر آسترالیا
میر ما
Srbija kriva zbog sukoba.
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar kai.
Rohtya da jwan shtamani.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز امروز در مورد سیزارین یا عملیات های هنگام ولادت بحث میکنیم. بله دوستان عزیز در این برنامه دکتر صاحب نجمه سبما شفاجو متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستند و در این مورد معلومات میدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سیزارین یا عملیات که هنگام ولادت میشه یک معلومات مختصر بدین.
زنده باشین، سلامت باشین. من هم سلام خدمت تمام شنونده ها عرض میکنم، از عرضی ساعت مندی برشان دارم. اول باید بگویم که سیزارین از چی گرفتار شده، برازی که امی هر گفه که آدم همون مانا و ریشه ایشه بفهم باز جالب میشه. میگن یک آدم بوده به نام جیل سیزار، مادرش سرزمی که ایره ولادت کنه، کدام آدم مشهور بوده در امپراتوری، مادرش سرزمی عملیات شده، باز اولین دفعه عملیات شده بوده، باز چون نام ازی سیزار بوده ایره نامش سیزارین مونده. و در لاتین هم در لسان یونانی هم سیدرو قیچی کدن هم میگه، کلچ کدن هم میگه یا بریدن هم میگه. از امون خاطر چون جدار بطن یا شکم هم میبرن قیچی میکنن پاره میکنن و جدار رحم پاره میکنن باز تفلک میکشن، از امون خاطر ایره سیزارین یا بریدن یا قیچی کدن یا واس کدن میگن. خانمایی که نتانن که از طریق دامن ولادت کنن یا ای که وقتی که از دامن ولادت میکنن خطر از بر مادر و یا طفل و دکتر مجبور میشه که از رای شکم اینا را ولادت بده یا طفلشان از رای شکم بکشه، اینا میره سیزارین میگن.
دکتر صاحب شما با وجود از اینکه اشاره کردین خانمایی که نمی مشکلات داشته باشه، چرا چطور می مشکلات بر خانمای عامله خلق میشه که اینا سبب میشه که اینا سیزارین یا عملیات چون هنگام ولادت؟
در قسمت استتباباتش باید بگویم که بسیار استتبابات مختلف داره که یک خانم عملیات میشه. بیایم سر از اینکه در استتبابات ولادیش که مشکلات پیدا میشه که یک طفل بیرون برآمده نتانه، یعنی قنات ولادی خو یک راه داره که باید طفل بیرون براید. اگر کدام مانعه در سر رای بخارج شدن طفل می باشه، در این وقت این استتبابات ولادیش است که خانم عملیات میشه. اولی که در حالت نرمال طفل در شکم می باشه و جوره هم می داشته باشه، در صورت که اینمی جوره خانم پیش از طفل واقع شده باشه، ایره به دکتری میگن جفت سرراهی یا جوره پیش واقع شده باشه یا پلاسنتا پریویا باشه، اینمی در این حالت مجبور هستن که عملیات کنن. چون جوره سر رای طفل گرفته، در وقت عملیات هم باید که جوره پس زده شد و بعد از او طفل کشیده شد. و یا ای که یگان رگ کلان می باشه که از پولی ناف منشه گرفته می باشه، سر رای طفل می گیره و اگه طفل برای او رو خون میکنه دیگه، اول خون مبرای باز طفل مبرای، اینا وقتی که مادر خون زایی میکنه دیگه خواه حیات مادر در خطر است، از او خاطر تیز کرده عملیات میکنن. و یا ای که خانمایی که قبلا عملیات شدن و نمیخواین که باز ولادت کنن دیگه، درد ولادت عملیات خود دیدن نمیخواین که درد ولادت هم ببینن، از او خاطر اینی هم یکی استتباباتش بودن میتونه. و دیگه ای که خانمایی که عملیات های تومور شده باشن، باید بگویم که یعنی غلط فهمی در بین تومور و سیست نباید شوه. سیست یا تومورای تخمدان علایده است و تومورای رحمی علایده است. او تومورایی که در رحم واقع است یا در بچه دانی واقع است، اونو اگر عملیات شده می باشه و داخل رحم هم واز شده می باشه، مثل بگویم که رحم مثل یک پاکت وارست، اگر که وقت همی عملیات هم می کنن که تومور را بکشن، داخل از رحم داخل از پاکت واز میشه، در اونو حالت باید که عملیات شده سر طفل می. اگر پاکت واز نمیشه باز او قدر ضروری نیست که عملیات چه او او گپ د جریان دردای ولادت باز دکتر خودش قضاوت میکنه که به امی آدم بر عملیات خوب است که طفل خود ولادت کنه یا باز رای دامن ولادت کنه. و میایم سر سیستای تخمدان یا تومورای تخمدان. تخمدان ها خود دو بغل رحم است، او هیچ ارتباط نداره در ولادت. اینی خانما باید بگه متوجه باشن که در وقتی که میرن به طرف شفاخانه امی اسناد عملیاتشان باید لطفاً پیششان باشه که دکتر بفهمه که وقتی که شکم معاینه میکنه خو یک شق است در روی شکم. دکتر نمیفهمه که این شق از تومور تخمدان است، این شق از تومور رحمی است، این شق از چی است نمیفهمه دکتر. بله. باید اونمو اسنادش مکمل پیشش باشه که دکتر بفهمه که همی عملیات سر رحم اجرا شده یا سر تخمدان اجرا شده. اگه سر تخمدان اجرا شده ایره اجازه ولادت میده، اگه سر رحم اجرا شده باز اگه ایره بانه که ولادت کنه رحمش میکفه خدا نخواسته. متوجه باشه.
یعنی حتما باید اسنادشان پیشان باشه،
اسنادش پیشان باشه. بله.
سلامت. آها، یک تماس داشتیم قطع شد متاسفانه. دکتر سبا، یا طفل اگر نوزاد وزن زیاد هم داشته باشه او تاثیر میگذاره بالای عملیات، با مادر باید چی کارهایی انجام
بده؟ استدبابات دیگر اینه میست که میامدم سرش که در صورت که مشکل در وضعیت طفل باشن. مثلا یک طفل به حالت عادی به سر ولادت میشه، اما یک وقت ببینی که اطلاعش به پای است، دلش هست که به پای ولادت کنه، یا طفل به بر است، سرش گپ آمیانه در یک گرده مانده است و پایش در دیگه گرده. اینی هم امکان ولادتش نیست، باید عملیات شد. و خانمایی که طفلکای بسیار بسیار کلان دارن، یعنی او را دکترها باز معاینه میکنن که امی شکم مادر پوستش چاق است، یا ای که طفلک بسیار کلان است، یا ای که طفلک دو سه دانه است یا اوج داد است. خب به هر صورت ایره دکتر پیدا میکنه که اگه وزن طفل بسیار زیاد میباشه و امکان ولادتش نیست، و یا اگه هستم سر مبرای تنبن میمانه، یا خدا نخواسته در اثر کش و گیری رگای اعصاب صدمه پیدا میکنه، از او خاطر بهتر است که ولادت از طریق شکم باید صورت بگیره یا عملیات شوه.
سلامت باشین. که شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم دکتر صاحب. بعضی وقتا چونیدیم میگه فکر خانمه که میگن یک بار عملیات شده باشه، یعنی هر قدر طفل دیگه هم به دنیا بیاره عملیات میشه، و چند بار امی خانمه که عملیات شده میتونه طفل به دنیا بیاره؟
ضروری نیست که یک خانمه که عملیات میشه بار عملیات شده. نظر به ایست که اون خانم بر دفعه اول چرا عملیات شده. فرضاً دفعه اول خاطر که طفلش به پای بوده عملیات نه، این دفعه که طفلش به سر است، حوصله‌اش هم نرمال است، هیچ کدام مشکلی نیست. فرضاً یک خانم است از خاطر تومور رحمی دفعه اول عملیات شده، باز دفعه دوم هم دیگه یکی خوشق او تومور است، یکی هم شق عملیاتی، 100% باید عملیات شد. فرزن یک خانم است حوصله تنگ داره یا استخوانای حوصله‌اش تنگ است، نمیتونه که امو طفل اجازه بده از قنات ولادی که تیر شه، ای با دفعه دومم دیگه اونمو مادر است، اونمو حوصله است، حوصله‌اش خود تغییر نکرد، باید که ولادت کنه. و یا ای که دفعه اول عملیاتش از سبب ضعیفی قلب طفل بوده، او دیگه این دفعه قلب طفل جور است دیگه، میتونه که ولادت بکنه، عادی ولادت کنه. یا دفعه اول او بسیار کم داشته که اگر او را دردای ولادت می دادن دیگه او خدا نخواسته او طفل می مرد، از او خاطر عملیات شده. دفعه دیگه او جور است، می کنه که ولادت کنه. و گفتین که تا چند نفر یک خانم عملیات شده می تانه. این هم نظر به نسج است که نسج یک خانم چی رقم است. که باور کنین که یک مریضم عملیات کرده بودم تا ششم دفعه شم بسیار مقبول، داخل رحمش پاک صفا، هیچ کدام چسبیدگی چیز نداشت. اما از خانمای ات یک عملیات هم تجربهش داریم که در حمل دوم بسیار خونده، بسیار چسبیدگی ها، بسیار آدم هیچ نمیفهمید که از کدام طریق من طفل بکشم، چی رقم بدوزم و چی رقم من خون استاد کنم. این قضاوت نظر به مریض فرق میکنه که کدام مریض من چانس ولادت آینده بدم، کدام مریض من چانس ولادت آینده ندم. خب معمولا همی قانونش همیست که 3 تا 4 دفعه میتونن که عملیات شون. برازی که
دکتر صحبتای ما رو ما ادامه میتیم، دوست ماست و ایدلا از شهر کابل، مشنایم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام و احترامات به همکاران رادیو آزادی. من که یک خانم میتونه، خانم که یک زردی چیا داره و میتونه در آینده همه که به دنیا میاره، این شم هم بسیار میای یا نه و دیگه این سوال هایی که یعنیانم اینینیار رو در این حالتی که از بساری تشیدان کرده و برشان میگن که توصیه میکنم به حساب سردردی و چشم و اجزایی برش میگن که ما برش ما دوا داده نمیتونیم در که شما دردی سیاه دارید ما چطور کنیم و برای کی مراجعه کنیم با خاطر سردردی و اجزا بسار بردار و تکلیف هستیم با خاطر دردی سیاه تابلت و دوایی که گرفتیم استفاده میکنیم و چطور میشه
خانم هایی که زردی سیاه می داشته باشه چون زردی سیاه در این وقتا متاسفانه در کلتور ما روز به روز رو به افزایش است خوبتر از خانم هایی که حمل میگیرن یک وزت پیش دکتر داشته باشن همیشه ما گفتیم که صحت از یا خوب است بر حمل گرفتن و یا نیست اگر صحتشان خوب است خونه حمل بگیرن اگر نیست اول اونم تکلیف خود جور بکنن اصلاح بسازن باز بعد از او حمل بگیرن بر ازی که در زمان حاملگی دست پای دکتر بسته میشه دیگه اونقدر دواهایی که به دست ایلاد یک خانم حامله میته دیگه هر دوا را دادن نمیتونه از اون خاطر اگر که زردی سیاه دارن اندازش معلوم کنن که شکل فعال است شکل غیر فعال است اگه زردی ندارن واکسین های خود بگیرن چون در زمان حاملگی خوب است که واکسین نشن از اون خاطر پیش از حمل باید مراقبت خود خوب داشته باشن به هر صورت خانم از اینا که زردی داره و حمل گرفته از طریق پلاسنتا زردی سیاه انتقال نمیشه وقتی که طفلکشان ولادت کرد عاجلا اینمی طفلک میتونن که واکسین بکنن و ولادتش بسیار به زیر شرایط معقم باید صورت بگیره که اما نافش که قیچی میشه و او برخورده که دکتر امرای طفل میکنه باید بسیار به پاکی و صفایی باشه که از وقتی که مادر معاینه میکنه از طریق وقتی که مادر از طریق دامن معاینه میکنه معلوم دار که دستای از این ملوث میشه و با میکروب زردی سیاه ویروس زردی سیاه ملوث میشه امکان داره که به طفل بره یعنی دستکش علایده باید به ناف قیچی کردن و به کالا پوشاندن طفل باید تبدیل کرده باشه تا میکروب به طفل انتقال نده و زود کرده باید ایره واکسین کنن و دوباره نزد مادرش باید انتقال بدن و میگفتن که این خانم مک زردی سیاه داره دکترا دوا نمیدن که تو زردی سیاه داری برات نقص میکنه صحیح است که زردی سیاه خود جیگر هم میگیره کل ما میفهمیم که مرض زردی از جیگر است
بله.
از جیگر است و جیگر هم لابراتوار بدن است هر مواد بسیار عادی را هم اگه ما میخوریم یک سیاه یک نان هم اگه ما میخوریم و جیگر ما نباشه اونمو سیاه یک نان امکان داره که ما را بکشه اینمی جیگر است که او را پاک میکنه و صفا میکنه باز بعد از او تقدیمش میکنه به شکل امو مفید و بی‌ضررش به وجود تقدیمش میکنه اینا وقتی که جیگر موف است کوشش بکنن که جیگر خوب نگاه کنن ما دیگه از یک طرف جیگر بیچاره مریض است و از دیگر طرف ما دواها میتیم که دوا بزنه جیگر تک تک کنه اما هست دواهای بی‌ضرر هم که به جیگر بله به جیگر کمتر ضرر داره و کوشش بکنن که مایات زیاد بگیرن که جیگر زیاد ششته شوه میوه زیاد بگیرن که جیگر ششته شوه و قندیات باید زیاد بگیرن برای اینکه یکی از وظایف جیگر اینمیست که قندیات توته میکنن حداقل امی وظیفه‌ش ما کم کنیم که قندیات توته نکنن خوبتر است که از شیرنی باب مخصوصا اونای شکر استفاده کنن در صورتی که مانع نباشه بر مصرف شکر خدا نخواستن تا شکر داشته باشه و یام بوره و قندیات بخوره خدا نخواسته از بله بدتر شد
زنده باشین دکتر سیب برادر ما جاوید از پروان روی خط هستن بشنم اینا چی گفتنی دارن بله سلام علیکم
بله السلام علیکم خارج بران قدر سلام و احترامات خدا به حضور خودت و حضور دکتر سیب نگمی سما تقدیم ندارم سوالم از خارج بران قدر دکتر سیب نگمی سما ای از که یک فامیل ما تقریبا در حدود یک 12 سال پیش سر ولادت طفل عملیات شده حالا یکی از این کمرش و دویه از این پایش می ناله احتمال زیره داره که از طریق امی عملیات اینمی تکلیفش پیدا شده باشه
دفعه اول چرا عملیات شده بیدار؟
عملیات سر یک طفلک عملیات شده
چرا عملیات شد؟ می تانست که از دامن ولادت کنه؟
عملیات امی طفلک به اصطلاح چیز بود کج بود باز از بخاطر اون موضوع عملیات شد
خب بیادر ما خانمشان که عملیات شد پیشتر گفتم نه که طفل به بر می باشه امکان ولادتش نیست بله عملیات میشه امکان ولادتش نمی باشه حالا که اینا دست پای درد هستن و کمر درد هستن خب علت اساسی از این کم بوده کلسیم هست ما افغانا که ماشالله زن افغانیا شیرده است و یا حامله
بله
یعنی همیشه که ببینی یک خانم یا شکمش پر میبینی و یا بغلش پر میبینی و این همیشه به کمبود کلسیم مواجه است. یعنی تنها این است که حاملگی کلسیم کم میکنه، خود شیردهی هم کلسیم بسیار زیاد کم میکنه و ای اصلا در فکر ما هم در ذهن ما هم نمیگرده که کمی کلسیم هم قدر دردار را پیدا میکنه یا نمیکنه. و دیگه ای که کمبود ویتامین دی،
ویتامین
دی ما که از افتاها میگریزیم که علا پوست ما لکم میشه و سیاه میشه و ای و
در حال چقدر فایده داره،
چقدر فایده داره. اصلا افتاها ویتامین دی نداره که ما میگیم بیا افتاها بریم ویتامین دی بگیریم. نه، افتاها همیشه در شهم تحت جلدی ما در زیر پوست ما یک رقم چربوسته، اون امور به ویتامین دی فعال تبدیل میکنه. کوشش بکنه این خوراک ما که پیش دکتر خود مراجعه بکنه، تابلت های کلسیم برش توصیه میکنه او را بگیره، ویتامین دی اگر برش دوایی توصیه میکنه او را هم بگیره و میتونه که از طریق افتاه هم اینمی کمبود ویتامین دی خود تکمیل کنه. بازم برش میگم که افتاه دادن باید چی رقم بکنه، تا نه که خدا نخواسته تمام روز افتاه بشینه، خدا نخواسته مسمومیت از طریق افتاه برش پیدا شه. در افتاه که خدا معروض میکنه از افتاه فایده میگیره، قسم است که دست و پای خود تا بنده لچ میکنه بر پاینده قفت اومیده با سبا روز شاستینه و پاچای خدا بالا بلند میکنه، ده دقیقه میسازه می مروز شدن بفتا، دیگر روز تا 15 دقیقه، دیگر روز تا 20 دقیقه، تا 25 و 30 دقیقه هم رسنده میتونه که آستینه خدا بلند کنه و پاچای خدا بلند کنه. اما سر خدا دفتا و نمیگیره برای اینکه خود افتا و هم تسمم داره. دیگر باید بگویم که یک گپ مهم دیگه هم که افتاب پشت شیشه دیگه نه،
برای یعنی که مستقیم افتاب باید گرفته
باشه، افتاب مستقیم باید باشه برای اینکه شیشه انکسار میتوره، یا از پشت پرده بعضی کسا افتاب میگیره، از پشت جالی یا از پشت پلاستیک، یا نه افتاب مستقیم فایده علایده داره.
زنده باشین دکتر صاحب. شما پیشتر اشاره کردین به اینکه بعضی خانمایی که آب طفلشان کم میباشه اینا عملیات میشه، چرا می طفل آبش کم میباشه؟ اگر بنیام یک روشنی بندازین.
قصه آب طفل بسیار یک جالب قصه است، بسیار معجزه اساس که الله او را به چی رقم جور میکنه و به چی رقم او افراز میشه. خود او طفل یک ترکیب بسیار مخصوص داره که طفل دمو بین ازی او بازی میکنه، از همی تغذیه میشه، دمو او بازی میکنه و دونمو ادرار خود میکنه. چقدر جالب است که این ادرار پس فلتر میشه، هر 3 ساعت بعد اینمی او طفل فلتر میشه و پاک شده میره. دیده باشیم که وقتی یک خانم ولادت میکنه یک او شفاف بسیار مورمانند میبرایه.
دکتر سبریزی بعدا صحبت میکنیم. برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان. سلام علیکم.
سلام فرشته جان، تن سلام به شما مخصوص فامیل دو فرشته از در آزیاد دی و عرضی سلام به استاد محترم نجم تمام و یک دخترک به نام این خانم ماندیم. بسار این خوب پامیدیم از یک تشکر هم از این نفسه بکیر مرمت میکرد. امی شما فرمودیم دکتر شد نجم تمام فرمودن که اگر یک آیت یامنه که سر رای طفل از رای این چکم برداشته میشه، یعنی جوره است که در سر رای طفل قرار گرفته میشه و مخاطبه میشه. و دوم دیگه گفتن که طفل شاید کلان باشه، یعنی جسدش کلان باشه، امکان نباشه از رای عادی این تولد و از رای چکم عملیات روی چکم خارج میشه. یعنی عامل اصلی اگر این شوهر بسیار قوی باشه، امکانش هست که این یک تدابیر بسید یکم استفل در خورجان به و بتانه بلگاه به شکل عادی توانست شود.
اصلا خو امی هیکل یا جسه ارسی می باشد. گفته شده که مادر کلان طفل کلان ولادت میکنه، مادر چوچه طفل چوچه ولادت میکنه، اما همیشه صدق نمیکنه، مثل که استثناءات موجود است، اما زیادتر این صدق میکنه. از خانمایی که بسیار کلان هستن یک طفل 5 کیلو 5 و نیم کیلو بسیار مقبول ولادت میکنه. اگه اونمو طفل در شکم یک زن نرمال باشه، جسدش برابر باشه، در شکم ازو باشه، او را هیچ ولادت کردن نمیتونه. اما او آدمی که بسیار بلند و چهارشانه است، بسیار برابر حتی او را ولادت میکنه. و ای که ما مواجه میشم بعض مریضا میاین که میگن که من یک دوای بیشتیایی بده که اشتیای ما کم شوه، که یه طفلک ما زیاد کلان نشه، که باز من صحیح ولادت کنم، عملیات نشم. در حالی که این ارثی است و خانم هم نباید پریز بدیم که تو نان نخو و نخو میوه نخو که طفلکت با زیاد کلان میشه، باز ولادتت سخت میشه. در حالی که اونم قدر ضروریت یک خانم، ضرورت یک طفل است که کالوری بگیره تا نشونمای فیزیکی و نشونمای دماغی از او تکمیل شه.
ازادي راډیو لوونه تر وو.